و پچېشتوي احمد شبرم السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم وړاندې مایکروفون ستاسو پروګرام دی چې اسمت سروانی وړاندې کوي په دې پروګرام کې د سیلونو په ارتباط بحث اوریدل شي چې د کرهنې سره څه ارتباط ته یو څه زیانونه اړولې دي او خلک باید څه وکړي خبرونه په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي نننۍ چاودنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیس وژلي او 15 تنه ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د طالبانو وو پولیس وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا چاودنه نن ماسپښین د فیض آباد ښار د جوزګون په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده. د کامګار په وینا چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او دا چاودنه هغه مهال وشوه چې د طالبانو پولیس د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره رهي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوځ هغه اداره کړې چې وایي په پاکستان کې د وروستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي دي. د پاکستان د پوځ وایي جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان له پرلپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وشل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا لبریت کوونکو سره د هغو ملګرتیا شي. د پاکستاني طالبانو ته تحریک ویاند محمد خراسانی بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په پاکستان کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د قزاقستان سوداګری خونه په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څنګه پرانیسته. باختر اژان چې د طالبانو تر وخت لاندې د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو په پیاوړتیا کې شرل رول لرلای شي. قزاقستان نورسه تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څنګه پلانیزي چې هرات تور زبراندې د قزاقستان ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د وی غونډې کوربه وو. په هغې غونډه کې موافقه وشوه چې هرات کې به یو لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کېږي. روسیه تیر شپه د اوکران په شپږو سیمو څخه باندې 50 توغندي او شل بی پیلوټ الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې تیر شپه د 2 ساعتونو لپاره د پلازمینې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شوی دی. د اوکران د انرژي وزیر هرمن هالوسچنکو د خبرېدونې د انرژي پر صنعت بل لوی گزار پلاله دی. د راپورونو لمخې د تیر شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی دی خو د احتمالي مرجوب لیر شمېر لا نه دی اعلان شوی. کرملین وایي د اوکران هغه تورونه ممکن ناسم معلومات وي چې ویلي دي د روسیې لخوا د ولسمشر ولودمیر زلنسکي د وژنې دسیسه شنډه کړې ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف نن په دې اړه له مستقیم څه ویلو ډډه کړې خو دومره ویلي چې د اوکران تورونه ممکن ناسم معلومات وي. د اوکران د استخباراتو ادارې پرون ویل د ولسمشر ولودمیر زلنسکي د قتل هغه دسیسه شنډه کړې چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره مربوط د 15 اوکراینی ایجنټانو په ګډون یوې شبکې جوړه کړې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو د خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په ورستیو څو میاشتو کې په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې ډیر ورشتونه وشول. د وی امریکایي ادارې فامین ارلی وارننګ سیستم پر اساس د سشکل په اپریل میاشت کې د افغانستان په جنوب کې دومره ورشتونه شوي چې په چیرو څلوېشتو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ادارې په خپل راپور کې ویلي په مجموع کې د اپریل د میاشتې پریمانو ورشتونو د افغانستان په شمال ختیځ او ختیځو برخو کې د فصلونو د حاصل د شکېدو سره مرسته کړې ده. خو سیلونو ډیره کرنیزه مځکه هم خراب کړي په تیر بیا دغه هیواد په ختیځ او جنوب ختیځو برخو کې د ورشتونو لکبله کلیوی خو د وچکالی خطر کم شوی او ترمزکلاندی او بوده ساتي لبړې دو سره مرسته شوی لبلې خو ورشتونو د سرمال توانونه اړولې دي. د راپورونو له مخې ورسته یو سیلونو په افغانستان کې شاوخوا سل تنه مړه کړي، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي او لس زره هکتاره کرنیزه ځمکه یې له فصلونو سره تباه کړې ده. د مایکروفون ستاسو پروګرام موضوع همدا ده. تاسو ته سیلونو څه تاوان اړولی؟ هغوی چې له شمرغه تاوان نه دی لیدلی په دې دې خبرې وکړي چې ورشتونو څومره ګټه ورسولې ده. په دې خپرونه کې به یو میلمه هم ولرو، خو اصلي میلمانه مو تاسو اوریدونکي یاست ځکه چې مایکروفون ستاسو دی. ور به شو لومړني اوریدونکي ته مهرباني کوئ. آزادي راډیو مهرباني، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. لکه چې خبرې ونه کړې شاید زما ژغې نه اوریدو. یو بل ته به ورشو، تاسو خبرې وکړئ. آزادي راډیو ده.
زه اوس لمونځ کوم، بیا وروسته خبرې درسره کوم.
صحیح ده، لمونځ قبول شه. خیر، بل اوریدونکی هم لرو، تاسو ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو ده. مهرباني، د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر، اوریدونکو ته موضوع اعلانوم. کسم یو اوریدونکی منتظر دی، دا وایم چې وروستیو ورشتونو او سیلونو د افغانستان په ډیرو برخو کې تاوانونه پیښ کړي دي، خو په عین حال کې ډیر خلک هیله من کړي دي چې وچکالی به ختم شي، د ځمکې لاندې یا د ځمکې سطحې لاندې اوبو اندازه یې لوړه کړې ده، د وچکالۍ خطر یې تر یوه حده کم کړی دی. البته زموږ میلمه به بیا وروسته په دې خبرې وکړي چې واقعا د وچکالۍ خطر له منځه تللی دی او که نه دی تللی. په دې خبرې وکړي د یوې امریکایي ادارې له مخې چې البته د هوا پیژندنې په برخه کې څېړنې او سروېګانې کوي، وایي دا ورشتونه خصوصا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ساری نه لري، یعنی دومره زیات ورشتونه هیڅ کال نه و شوي. خصوصا دوی د دې اشاره د اپریل میاشتې ته ده چې په یوه میاشت کې ډېر زیات ورشتونه وشول. اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو. خیر، دا اوریدونکی هم لکه چې زما ژغ نه اوري. یا خیر، بل یو ته به ورشو، تاسې خبرې وکړئ. مهرباني کوئ صاحب، تاسې خبرې وکړئ. آزادي راډیو ده، سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. آزادي راډیو ده. خیر، دوی اوریدونکي هم لکه چې کوم مشکل درلود شاید دوی هم لمونځ کوي، خو اول هم لمونځ ادا کوي بیا ټلیفون وکړي. خیر، متاسفانه چې د دوی ټلیفون هم له سټوډیو سره وصل و خو خبرې ونه کړې. نه پوهېږم چې زما ژغ نه اوري که کوم بل مشکل دی. اوریدونکي کولی شي چې دا شیبه هم ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیرې به زور اعلان کړم. ما دا مخکې تر دې چې اعلان وکړم ډیرو خلکو ته زموږ ټلیفون شمیرې معلومې دي، هغوی ټلیفونونه وکړل خو متاسفانه د سټوډیو سره وصل نه شول، یا وصل ول خو ژغې راونه وت. د ټلیفون شمیرې مو د 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس پنځه څلوېښت صفر یو. دا شمیره بیا واورئ، 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس پنځه څلوېښت صفر یو. بله شمیره د 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس شپږ څلوېښت صفر یو. بیا وایم 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس شپږ څلوېښت صفر یو. په دې شمیرو له موږ سره تماس نیولی شئ. اوریدونکی لرو، ګوندې ږغ یې واورېدی شو. مهرباني.
سروان صاحب، ماښام مو په خیر. نبی ولا زابلی دا وخت له غزنې.
مهرباني کوئ زابلی صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم، ښه موضوع مې انتخاب کړې ده. واقعا په تېره میاشت کې، البته د وروستیو ورځو شپو کې، که مثلا د زابل کو که اوس غزني کې اوسېږم، بې حده او څومره سي، یعنی ډېر زیات ورشتونه اوسو. دا ورشتونه تبان سي له ځان سره خوشحالیاني او ښه زیری هم درلودو. هغه دا چې د اوبو سطح ډېره زیاته لوړه او ښه پریمانه اوبه لرو. هر وخت یاندې تقریبا هر ځای چې ګورو دمونه ولادي چک پاینټونه ډیری وبدي، په ټوله کې به هدا ډیری وبدي، په مندو کې، په رودو کې، په زمکو کې. خو له ځان سره متاسفانه زموږ په زابل کې به هدا ډیر زیات توانونه لیدلیم دي. لومړی دا چې که مثلا زموږ په زابل ارغنداب ولسوالۍ کې ډېر زیات بارانونه چې وسو د هغو تر څنګ هلته زموږ باغونه وو، د بادانو باغونه وو، هغو کله چې ډېره هوا خرابېږي واقعا هغه بلک توي، هغه کوک توي، هغه بادان توي، هغه یو ډول مرضونه کوي، پیچک کوي. همداسې تر څنګ شکرپاره هم عینن مشکل پیدا کوي. غنم رستې په ټوله کې تر څنګ ینځر او داسې نور په ټوله کې د ارغنداب ولس سخت وځپی، که څه هم له نیکه مرغه اوبه یې ډېرې زیاتې لاسته راوړې. راتلونکی دوبی به موږ ښه پریمانه اوبه انشاءالله ولرو، خو هغه اصیل سي ورته بزګران سترګې په لاره وو، څه نا څه منفي اثرات یې غزار کو او دی به کېدای سي په راتلونکي کال کې له زیاتو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي.
تاسو وایئ څه نا څه میوې ډېرې خرابې کړي دي او که فکر کوئ چې څه نا څه یو څه تاوان یې رسولی دی، مطلقا نه دي خرابې کړي.
په ټوله کې یعنی ځینو مثلا بادان سي دا وخت اکوک دي تقریبا 80% 90% خراب کو، څه نا څه هغه یادوای سو سیندر دا وخت چې پاړې لانه دي کړي، یخ به څه نا څه تاثیر پر کړی، خو دی پیلن روغ دي، خو پر راتلونکي کې بیا هم ورته ګواښته. خو شکر پاره داسې په ارغنداب ولسوالۍ کې زابل کې ډېر زیات عاید بزګران لاسته جناوړي، هغه یې هم تقریبا 80% خرابه کړه، څه نا څه یعنی هغه کم تعداد څه نا څه خلاص کو خراب کو. په ټوله کې هغه بادان سي زابل پر پښو دروي، هغه یې تقریبا 80% خراب کو.
ډیره مننه زابل صاحب کور دی ودان لدې مفصلو معلوماتو. بل اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنی ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم صاحب، حضور څنګه په خیر
سلامت اوسه کور مدن، مهرباني کوي.
مننه، محمد اشرف يم، زم د کندهار ولایت د ارغندا ولسوالۍ څخه، ایو ارغندا ولسوالۍ په زابل ولایت کې ایو کندهار کې.
بله بله شسه، نو د ارغندا او د کندهار هغه ولسوالۍ ده چې ډېر اصل خيزه ده، ډېر باغونه لري، ډېر شنه ولسوالۍ ده. دا وایي چې باغونو ته ګټه رسولې دي ورشتونو ک تاوان.
مننه محترم سروان صاحب، ډېر شایسته موضوع ده او تاسو ډېر خوشحالي چې زموږ یو ژغ پورته کوي تر حکومت پورې امانه. زموږ یو ستونزې ستاسو سره حل کېږي، موږ ډېر خوشحاله یو. او یوه خبره دا زموږ اورېدونکو ته زه وایم، ګوره تا ژغونه پر کوله باید مخکې له مخکې لمونځ وکړي، بیا ستاسو سره رابطه ونیسي. ستاسو کور ودان ورور ډېره وسیله لري، مقصد دا بیا ورور که چېرې مخکې پر لین کې خبرې دي وکړي له لمانځه وخت.
مننه، کور دې ودان چې دا خبره تاسو وکړه. شو اوس راسي موضوع ته.
و بله محترم سروان صاحب، زخو لکه څنګه چې ځای پر ځای تاوانونه هم رسولي دي په بعضي ولایتو کې، په بعضي ولسوالۍ کې، یعنی فروزګان او کندهار او مقصد نور دا اوس د زابلي ورور چې وویل، خو زه وایم چې په 100% کې 80% مقصد زه ګټه بولم د دا بارانو ورسو، ځکه چې تاسو معلومیږي او تاوان یې زه بولم انساني تاوان، مالي تاوان زور غواړي. دار مسلمان تاوان هم زموږ خپل تاوان دی، نو اصلي ټیک تم راځم، خو انساني تاوان ډېر زور غواړي. او ګټه زه دغه بولم سروان صاحب، تاسو به تر معلومیږي چې یعنی د کندهار دغه یو د ارغندا ولسوالۍ څه نا څه د برمو اوبه درلودلې، چې نور ډېرې ولسوالۍ لکه غورک، خاکریز، نیش، شاولکوټ دا بېخي د وچکلۍ سره د وچدمو سره مخامخ وي، چې خلکو پر ځای درېدل چې د تشاک اوبه به نکو پیدا. دغه چې په هلمند ولایت بغنۍ، باغران، موساکله، نوزاد، تاسو بیا تره معلومیږي، نو ګټې خو یې بېخي ډېرې ورسولې. اما تاوانونه لکه فروزګان ولایت، هلمند او دغه زابل ولایت او زموږ کندهار کې نور الحمدلله ډېر خیر خیرات دی. فقط یوه سیمه چې د جړې په ولسوالۍ کې موږ یو ساحه ده چې هغه کلی دی، د کلک سیمه ده، په دغه کې یو په داوس کې یو لږ ژلي وصلله چې دوه خلکو ته څه نا څه تاوان ورسوي. نور په ټول کندهار کې الحمدلله تر اوسه بخي خیر خیرات دی، نو موږ
مشاله یعنی محمد اشرف صاحب، یعنی باغونو ته تاوان نه دی رسولی،
دغه د کلک او سولغه سیمه چې موږ ورته وایو، یعنی د دې بشرګانو باغو ته هم ولا
توان
ونیوله ووژلې وصلله. نو دا رود منچکې ته دی نږدې وه، دا ژلۍ پر رود باندې راچېره سولله، داسې یو طرف یې ونیوی. نو بعضې باغونه او سردرخت یې د غوا د بشرګانو خراب کړي وه. موږ هلته دوستان قریبان لرو، نو هغه څه ناڅه سره وصلله. نو خدای پاک دې د هر مسلمان کار ورسم کې موږ په هر مسلمان خوا بدېږي. نو د حکومت څه مې دغه یوه غوښتنه ده، که چېرې هغه زیانمن خلک لکه د اوس د زابلي صاحب چې وویل، دا بیا د دې یو کښت دی، مقصد دا سردرخت دی، دا بیا یخ زیانمن کړله. دا ژلۍ دوی تاواني کړي نه دي لکه یخ چې په تېر مخکې له مخکې دوی پاڼې نیسي، ګلان نیسي، نو هغه یخ وله.
کور ودان سلامت اوسه چې ټلیفون دې وکړو. یو بل اورېدونکی مورو بیا میلمه در پېژنم، او له میلمه سره هم لنډې خبرې کوو، بیا بېرته تاسو ته نوبت درکوو. مهرباني کوئ آزادي راډیو. مهرباني کوئ.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سروان صاحب محترمه، زما طرف هم سلامونه قبول کړئ. تا او د تخنیکي همکار د ازادي راډیو اورېدونکو کې زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ.
مهرباني خادم صاحب.
ډیره مننه. لکه څنګه چې محمد اشرف صاحب څنګه د بلور ورسې وویل، دلته د هلمند په واشر ولسوالۍ کې دغه سیلونه او سیلابونه څه تاوانونه رسولي دي. دلته د خلکو هغه عمده یا هغه لوی غوښتنه چې ده، هغه دا ده چې ډېر کال یعنی په ټوله ولسوالۍ کې حتی د بازار په سیمه کې شنګ اوبه نه پیدا کېدلې. په نورو کلیو کې ډېری خلک د دې سیمې څخه ولاړه مرکز ته، یا هم فراه کلستان ولسوالۍ ته، ځینې نورو سیمو ته ولاړه. که څه هم په تېرو کلونو کې دلته دې ولسوالۍ ته حکومت هم پاملرنه کړې نه هم کولای شوای، او اوس چې دا اسلامي امارت راغلی نو ځوانان د دوی څخه غوښتنه ده چې دېته پام وکړي. دلته په دې وروستیو کې ډېر شدید بارانونه وسول. که څه هم ټوله ولسوالۍ د تیر بو درو کرونه څخه وچو، خو دومره وبه وسه کچیر دغه وبه ذخیره سی و یا زیرمه سی و. زه په دې باور وم چې تقریبا 15 کال به دغه واشر ولسوالي نور وبته ضرورت نه پیدا کړي، خو ټول هم داسې روان دي. او دا یو غرنۍ ولسوالي د چکتمون او داسې د لوی ټمونو ځایونه لري چې هغه په ډیر کم لګښت سره، کچیر نور سیمه تنور غټ رودون ته وګوره، په ډیر کم لګښت سره بسته کیږي. او دلته په اوس وختونو کې هم راغلي، په تیر وختونو کې هم راغلي، د کرزي په وخت کې هم، د اشرفغني په وخت کې هم راغلي. په دې ولسوالۍ کې سروېګانې کړي ګرځېدلې، هغه منظور سوي دي دا ډمونه، خو تر اوسه نه تړل سوي دي، یو دا هم کار نه دی شروع شوی.
نور سیمو ته خلک کډه شول له واشر ولسوالۍ څخه، اوس چې بارانونه شوي دي، آیا د خلکو د اوبو مشکل رفع شوی دی؟ یعنی د ځمکې لاندې اوبه اوس کافي شته؟
انا خپل د ولسوالۍ چې ډېر پراخ ولسوالۍ ده، په غرنۍ سیمه کې یا په ډېر لرې پرتو کلي کې په غرونو کې هلته هغه چې دی اوبه هغه برابرې سولې، اوس سلفیسد اوبه لري هغه سیمه. خو داسې خپله د ولسوالۍ سیمه چې ده، دلته نه چندانې بارانونه هم نه دي سیمه، اوبه هم ګټه نه ده رسولې، ځکه چې برمیه تر 200-250 متره پورې ورسېدل. که چیرې یو متر یا دوه رابلړې سوي، دا اوبه نوره ګټه نه ده کړې. د ولسوالۍ خلک له اوسه رانم په ستونزو کې دي. که څه هم پخوا په ولسوالۍ کې په زرګونو جرې په کرنیز حاصلات راځي کله هم ذکر کړل، خو اوس لپاره یو ماسک په حساب ته کېږي د جرګونو چې کراسي ویلې په ټوله وطن کې تر جرګې هم ده کراسي په ټوله سالي کې.
ډېر مننه چې ټلیفون دی وکړ. ټولو اوریدونکو منندوی، له نورو هیله ده چې وروسته زنګ ووهئ. اوس به ورشو خپل میلمه ته. ډاکټر صاحب لطف الله صافی لطف کړی دی، زموږ بلنه یې منلې ده. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. زموږ اوریدونکو بیلابیل نظرونه درلودل تر اوسه پورې. مثلا زابلای صاحب له زابل وو، ده ویل چې په زابل کې وروستیو ورشتونو بادام خراب کړي دي، خو ځینې نورې میوې بیا نه دي خراب کړي، لکه انځر دوی یاد کړل. د وروستي اوریدونکو خبرې خو تاسې واورېدلې چې په واشر کې څومره ګټه رسولې ده اوبو، او دوی دا ویل چې که حکومت ډیمونه جوړ کړي وای، بندونه جوړ کړي وای، نو دا اوبه به نه ضایع کېدې. د بندونو جوړولو د دې په برخه کې که تاسې ورته وایست چې دا اسانه کار دی که سخته کار دی، ډېرې پیسې غواړي که لږ پیسې غواړي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لمړی ټولو اوریدونکو ته، تاسو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
هیله مندم چې سږ کال افغانستان یو نیکمرغه او ښیراز کال ولري، او د زراعتي او د خوړو خوندیتوب له اړخه یو څه ناڅه د د قانونو په دسترخوان کې څه خواړه پیدا شي. بله د ورونو مخکې خبرې وکړې چې په زابلي صاحب محمد اشرف او خادم دوی د مخصوصا د جنوبي حوزې په اړه معلومات ورکړه او دا معلومات ټول دقیق و ما واوریدل. هغه په افغانستان کې سږ کال اورښتونه ډېر وه، په خاصه توګه په مرکزي زون کې او په ختیځ او سویلي زون کې چې همدا قندهار، زابل، اروزګان، غزنی، دایکندي، هلمند، نیمروز، فراه دا ولایتونه راځي، په دې ولایتونو کې اورښتونه ډېر سوي وه وشوه. خو په عین حال کې دغه ولایتونه په تقریبا راتلونکي تیرو پنځه کالو کې دوی ډېر د اورښت کسر هم درلوده، یعنې د څو کاله دوی وچکالي تجربه کړې وه او ډېر خورا ډېر زیان یې ګاللی وه، ډېر زیان ورته رسېدلی وه چې ډېرو ځایونو کې اوبه نه پیدا کېدلې، حتی د زابلي محمد اشرف ویلي چې د څښاک اوبه نه پیدا کېدلې، واښې ژه ورو ورو ویلي چې د فکر دوه سوه او دوه سوه اتیا مترو پورې ښکته ژورې کیندل شوي دي. دا ټول د دې ښکارندوی ده چې په دې حوزې کې د اوبو خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. خو سږ کال دغه اورښتونه چې سږ کال وشو دا اټکل کېده او تمه کېدله چې همدومره اورښتونه به وشي. خو په خواشنۍ سره په افغانستان کې بناوې د اوبو د ذخیرې لپاره ډېر نشته دي، او په جنوبي حوزه کې موږ دوه لوی بنده کړې، دهلی بنده او د دهلی بنده او د
کجکی بنده فکر کوم
د دې ذخیره کې لیکن د کجکی بنده بالې سات دلته ذخیره کېږي. خو په تیر کال جمهوریت کې د مدوازره او کلاس کال کې د موساقله ولسوالۍ کې بند جوړېده چې د موساقله بند په نامه یادېده، ترکان او عملا پکې کار کوه تر یو حده پورې کار وړاندې لاړله، لیکن نه پوهېد بعضې موضوعاتو له وجې هغه ونه شو. خو داسې سوال په جواب کې دا ویلی شم چې د اوبو د زیرمه کولو لپاره لوی زیرمناوې جوړول لکه د کجکي بند یا دهلۍ بند یا مثلا موساقله کې چې همدغه کوم بند پلان شوی دی دا آسانه کار نه دی او ډېرې
دا خو دېکه شک نشته استاد، په دې کې شک نشته چې داسې بندونه ډېرو پیسو ته ضرورت لري، ډېرو پلانونو ته ضرورت لري. آیا داسې بندونه هم ممکن دي چې د باران اوبه صرف زیرمه شي، مثلا مالدار راځي، کوچان راځي، خپل څاروي حالت اوبه کې او خپل عمل ته اوبه جذب شي په ځمکه کې، یعنی داسې اوبه نه چې په کال دولس میاشتې پاتې منتها ډېر وخت وساتل شي چې څو ځمکه یې جذب کړي.
بله سګو، دغه بندونه چې ما یاد وکړه دا ماکرو لیول دي، یعنی په پراخه کچه باندې بندونه دي، لیکن کوچني بندونه لکه چک ډمونه، کراس بند، نور ساختمانونه دي چې په تپو او په ژورو سیمو کې جوړېږي د اوبو ذخیره کولو لپاره رښتوا هم په ډېر مؤثره دي. په سیمه ییز ډول باندې د یوې خاصې سیمې ته، یوې مشخصې سیمې ته، یوې ځانګړې سیمې ته اوبه ذخیره کړي او خلکو ته د څښاک اوبه او نور د څارویو لپاره او په عین حال کې د ځمکنیو اوبو د تغذیې لپاره ډیر
غزمن دی. بله ډیر مننه، سلامت اوسې استاد، تاسو را سره اوسې د اوریدونکو خبرې هم واوري او وګورئ چې زموږ اوریدونکو څه وایي د موضوع په اړه. که خپل تجربه را سره شریکي کې ډیر بخښاله سو چې د دوی په سیمه کې سیلونو ورشتونو څومره تاوانونه اړولې دي، څومره ګټې اړولې دي، لکه څنګه چې درو نور اوریدونکو وویل. نو خوشاله بسو یو اوریدونکو شته لکه چې هغه قطه شوی دی. خیر، مخکې تر دې چې بل اوریدونکو له سټوډیو سره وصل کیږي، استاد یو بل پوښتنه ستاسو تر مخکنیو خبرو پوری، ستاسو په نظر دغه ورشتونو آیا د اصل لوړېدو ښه کېدو سره مرسته کړې ده او که نه تاوان یې رسولی دی؟ ځکه چې یو شمېر خلک وایي چې دا ورښتونه داسې وخت وشول چې ډېره حاصل ته ډېره ګټه نه لري.
بله، ډېره دقیقه او پر ځای پوښتنه ده. د اورښت کې یو شدت د اورښت مهم دی، یوازې وخت د اورښت مهم دی او د اورښتونو ډول مهم دی. د اورښتونو ډولو کې مثلا واوره ده چې باید د ژمي په موسم کې اوسي او هغه د غرونو په لوړو کچو کې ذخیره شي او راتلو فصلو او د اور یا پسرلني فصلو لپاره اوبه تعمین کړي. په خوشنۍ سره چې سخت کال موږ د جنوري په جنوري او فبروري په میاشت کې په افغانستان کې په ټوله د هیواد په کچه موږ د اوبو کسر درلوده، د اورښت کسر درلوده. یعنی د موږ کوم اورښت چې سر په سري او سات ډول اورښت په هیواد کې سوی ده هغه له منځنۍ کچې نه ټیټ و. صرف د مارچ میاشتې کې او اپریل میاشتې کې چې دا د پسرلني او ژمنۍ ژمي او وروستۍ میاشت ده، په دې کې موږ اورښتونه نسبتا زیاد درلودل او د اپریل میاشت کې خو بیا بیخي زیاد شو چې له اوسط نه مواوښتي دي او ډېر سو. او همدغه سبب د لامل دیده شو چې هم سیلابونه راشي چې اقتصادي او انساني زیانونه خلکو ته واړوي او له بلې خوانه دا کرنې ته د کرنې مخصوصا باغونو ته لکه بس د خلکو له سیمو نه خپل تجربې شریکې کړي دا د مرضونو او د میوو د خرابوالي لامل ګرځي. مثلا په ابتدا کې مثلا د پسرلي په اول کې ګلونه وړېږي، چې ګلونه وغوړېدل اول لږ سړه شي بیا دا ګلونه صدمه ویني او دا ټول چندل کېږي تویږي چې ونو کې اصلا حاصل نه پاتې کېږي او کروندګرو ته اقتصادي زیان اړوي. له بلې خوا غله و دانو ته هم چې کلنی نباتات دي او فصلی نباتات دي، یعنی دوه درې میاشتې څلور میاشتې دوام راوي دوی کم دي. او بله خبره دا چې سږ کال د افغانستان په شمالي سیمو شمالي ولایاتو کې چې اکثرا د افغانستان دغه للمي غلات هلته تولید کېږي اورښت په تداخې ډېر کم و. اصلا خلکو د منی کارښت اصلا کړی نه دی. پسرلي کې چې بارانونه زیات شو بیا دوی للمي کرنې لږ زیاتې کړې. پسرلی منه کرنه ډېره کمه شوې وه. همدا وجه ده چې د واقعینو دا تمه نه درلوده چې سږ کال به اورښت ډېر شي او د دوی حاصلات ډېر شي. نو همدغه یوه وجه ده چې سږ کال نسبتا حاصلات کم شوي خو سره کم وي نسبت نورمال کال. خو سره له دې هم د پسرلني کرښت لږ زیات شو او کروندګرو ځمکې خپله وکړلې نو سږ کال به افغانستان یو نورمال حاصلات ولري د غلو دانو لخه. لیکن د محصول د میوو له اړخه که موږ خبرې وکړو اکثرا میوه لرونکې ونې لکه بادام زردالو مڼې دوی د دې حاصلات به مثبتا کم وي. ګرد مڼې وروسته لږ ګل کوي هغوی هغه به صنعته حاصلات شوي خو د بادام و یا ستون فروت سوای د دوی به حاصلات نسبتا کمتر وي او ځینې مشکلات به ولري. بعضې امراض وي ورته مثلا د کله اورښت زیات شي یا مرض ته په زردالو کې ورته شاتول وایي دا منځته راځي چې د میوې کیفیت ډېر غورځوي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد. تو بیا هم ورته اورېدونکو ته ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سلامونه درنښ شیبر صاحب تاسې ته د ازادي راډیو اورېدونکو مېلمه
سلامت اوسئ.
شیبر صاحب په ځلا په عامې مله کندوز در سره د ورستۍ ورختونو سیلابونو په تړاو باید وایم چې د کسانې چې استاد مو پېښ تاسو وایي چې ورختونه د بیا تغیرات اکثره ورختونه چې ډېر مفید نه تمامېږي. دا ورختونه په ناسم وخت کې وشو. هدف دا و یعنی چې ته په ژمي کې شې په لومړی کې شې هم بدل للمیز مو کول لپاره هم بدل تعویز مو کول لپاره کرنې ته دي مفيد تمام شي. لكن څنګه چې استاد مو خبرو په برخه ترته اشاره وکړه چې للمه کې دورسته ورختونه تر سره دا خبره سمه راځي خپل شمال کندوز دلته هم ته وکړل شوی هغه وخت چې اصلا کرنه باید غنمو نه شي او شو خو ورسته ډیر ورختونه دغه د غنمو حاصلات یعنی تقریبا ورسول که څه هم د کمیت لاړ خبره ال ترنج کله د شهر راغله په نتیجه کې ودا سایکلي وروختونه نوی منظم وروختونه نوی چټک وروختونه وی د ځان سره ګلې چټک طوفانونه لري چې دا په خپل حاصلات تاوان رسي. اوس مهمه خبره دا ده چې استاد به زه پوښتنه ولرم او زما شخصي نظر هم درش چی اوس څه باید وشي سمه چې موږ ټول په یو د اقلیم تغیرات ټول دنیا کې هم شي حتی چې د بلادر تر سره شي وړاندې په دوبه کې تر سره شو د کاپیش په نامه دا چې نور غونډې تر سره کیږي د اقلیم د تغیراتو د مخنیوي لپاره دی خوغه زمانګیره دی د لپاره چې موږ د پوسیلیتو کو لګښت راکم کو د لپاره چې باید د پاک انرژي ګټه واخلو هغه به یو څه زمانګیره اوسي. اوس افغانستان باندې کې یو څه په کار دی چې حاصلات څه ډول وکړي شي څه ډول کرنه تنظیم شي چې حدیق قل کچه را کمشی زکا بروختونه دیر غیری منظم شویدی انا زب پشت خلاد شی برس پوی کندوز یاو لاغا ولیتون دیر پاک انسان اقلیم شمالی ولیتون اقا وچ اقلیم لری زیاد وچ اقلیم لری چی اصلا اردو بی چه ورخت نلری خب ورسته ای که ورختونه شویدی نو دقا چه کول چی دوی داغر اقلیم بتراس رزان آیار که خپل کروکنه توی کم دول نباتاتو کر دیر زن
ډیر زیات مننه ډیر لوڅ دی او کوټه ودان بل اوردون خلرو تاسو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
سروان سم محترم ما سلامونه قبول کړه سلامونه تاسو ته معلومات
کوټه ودان
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
مهرباني مهرباني
سروان سواکن دا سه هم دی موږ خو ملایان متخصصین نه یو خو دا ورشي سلامونه چراغله ورښتنه وسو بعضی بیا وخت وسو او بعضی پر وخت وسو جوزجان ولایت کې خو الحمدلله دونه تاوانونه نه رسولي او سری پولو پاریاب کې ډیر تاوانونه رسولي دا وسم د ولسوالۍ د بعضی ولسوالۍ لارې دا سیلو قطع کړې دي نو د خلکو مزکی هم وړې دي او د خلکو کښتونه هم وړې دي او د خلکو ساروی هم قتل کړې دي خو خبره دا ده چې دغه سیلونه چې دي یا بارانونه ساروان سب هم ګټې لري هم تاوان لري نو هغه اگر د وبو ساته خو لوړه کړه ولیکن یو شی زو ویلای سم دلته موږ په جوزجان کې کوچان لرو کوچان دا په دا ټول زمين کې په در زمين کې گزاره کوي دلته خپل ارسلې ځانته مالچر او الفچر لري دغه بارانونه چې وسو یو خبره دلته رااله چې دا بارانو کښتو او شو د باران په واسطه باندې لکه په خوا چې بیا حرکت کوي دغه شی حرکت یې ونکړي دا وس زموږ کوچان ټول کوستان ته وخت رمې وخت لري کوستان ته نو دوی غواړي چې الته کس مکه واشي اوس ما نظر دا دی یو پښتنه نه لرم نظر می دا دی چې دغه اوبو چې وسره او تل دي مرده دی اوبو څخه باید یو احسن استفاده وکړو دا اوبو د شي پرنور دي چې راشي او بیرته ولاړ شي بیرته بمزک کې ډوبې شي مرده دی اوبو څخه سم استفاده مخکې هم نه دا کړی اوس هم نه کوو وګر چې زه متخصص خونه يم د اوبو اما دا ساج رادیو زموږ سره قریب متخصصین جوړ کړی دي
بله بله
نو دا دغه وبو څه باید احسن استفاده وشي او دغه مؤسسه چې داخل کو ته کومکونه ور کوي دغه د ایوی بوجي غنوم او د ایوی بوجي ورو څخه سروان سازما په نظر شي نه جوړیږي دا د افغانانو کوچلا یموتي نو دوی کده دغه وبو څخه موږ ته کوچنی کوچنی بندونه جوړ کړي کوچنی کوچنی ذخیره راته جوړ کړي او داخلك د دې وبوستن دا وبدل ته ذخیره کړی دی شلو وبدل د رود وب دا په پاینده کې هم د دې په درو خوري هم بیا کاشته په درو خوري مې کوروته په درو خوري
ډیر مننه سلامت وسې بس نو متخصص چاته وای هم دې تاسو غونډه خلکو ته وای قاری صاحب کور دې ودان بل اردن کې لرو ځان رات او پېښنه یې ازادي رادیو مهرباني له رادیو لری شی او په ټلیفون کې خبري وکړئ لطفا
السلام علیکم سروان ستا استاد المنو او طول اوریدم کوته
سلامات
کیه له احترامات وړاندې کوم چې تو خیم د زابل ولې
مهرباني کوي حاجی صاحب
لکه څنګه چې زابلی صاحب زموږ د زابل خاصتا د ارغنداو حالات در کو خمر به هم سنات معلومات در کو خاصتا زموږ د شاجوی د ولسوالۍ نو دلته لکه څنګه چې د وویل کال خوشاز آباد او په پریمانه دی په ټول چنو او سهانو حتی په بازي کاریزو کې هم وبزیاتې سوي دي او البته دا سې کاریزونه نو وسې په خوا یو مخ وچ وو مطلق او وسې وبه کړي هغه د تل د پاره زما په ګمان وچ شو خو دلته ردونه راځي د ترنک رود هم مسلسلې اوبه نه لري خو بیا هم په وسو په داسې سیلابو کې بیا پریمانه اوبه راځي دا خو نو تا ته معلومه ده چې دا ځي ټولې اخر هلمند ته او د ارغنده ورود خو نو مسلسل راځي د ارغنده ورود تاسو ته معلومه ده چې له سیرو څخه رانقل شوی ده نو ډېرې ښې اوبه پکښې دي خو په څنګ کې تاوانونه هم لري د ارغنده ورود بعضې ځمکې وړي د کښت زراعت ځمکې دي دا بس کندې ورته کني دا دلته په ارغنده کې یو داسې منطقې دي چې موږ د پیروزو منطقه ورته وایو په دغه کې ځمکې هم وړي دي موږ ټلیفونونه رابطې لرو او خلک راځي نو دا هم یو خساره ده بیا خلک کوشش کوي چې د اوبو د پا په لرګو یا په ټپو وکوي خو البته زموږ له موسساتو څخه دا خواهش ده چې زموږ له وطنوالو سره له خاصتاً د ارغندویانو سره دا کومک وکوي چې دا ځکه مسؤولې خوندې شي او را بسو د میوو خسارو ته دلته په شاجوی کې هم موږ ډېرې میوې چې لرو هغه شکرپارې دي یا کشتي دي دا یې هم بېخي ډېرې خسارهمندې کړي دي یعنې حتی داسې مرضونه او آفتونه پر نازل شوي دي د ورښتو له امله چې بڼې یې هم تو کړي دي کشتي چې څه نه څه پاتې دي هغو ته هم د کیفیت او رنګ او دا ورته ډېر مشکلات جوړ کړي دي د مګس مرض ورته وایي دا دانې پیدا کړي بیا یې قیمت ډېر راټیټېږي او بادام خو نو هم خسارهمند شوي دي خو یوازې یوازې دلته چې تر اوسه پورې موږ معلومات لرو انځر هغه روغ دي هغه انګور خو نو لا تر اوسه پورې کوچني دي تر اوسه یې میوه لا نه ده راوړې ځکه چې دا سږ کال سوړ و نو دا مشکلات ډېر شوي دي الله پاک دې وکړي
سلامت اوسئ حاجي صاحب کور دې ودان بل اوریدونکی لرو بیا به ورشو میلمه ته تاسو خبرې وکئ زاول ځان راو پیژنئ
مننه سړی مې چې جناب سرمن صاحب تا و میلمه ته ورته سلامونه
کور دې ودان مهرباني کوئ وعلیکم السلام ورحمت
الله زه افغانیار یم د هلمند ولایت نه میاړي کني ودانه
bale صاحب
نن فکر کوم موضوع د خپل سیمې د اړوند مسایلو په اړوند
دا د سیلونو او بارانونو په ارتباط ته چې څنګه تاسو سیمې ته ګټه رسولې ده کې تاوان ډېر رسولې ده
بلې وکه یاد نو شته مکه خیا ګټه رسولې ده نو د هلمند سیند او سپاند او پریمانو په پښې دي تیر کال او دوه درې کال وړاندې موږ ویدل چې دلته وچکلي وه تقریبا ایران او داشانې نورو هېوادونو موږ څخه د اوبو غوښتنه کوله البته مشکله مو به نه درلودې خو اوس اوبه په دومره زیاته پیمانه سره روانې دي تقریبا یوه میاشت کېږي چې د هلمند سیند د مځکو ته داشانې په چرمو کې بهېږي یعنې داشانې بېخي زیاتې اوبه پکښې بهېږي او داشانې د ارغنده او سیند او بل دلته کښتونه غنمونه او داشان چې ډېر سره بې شوه د بارانو سره تر تازه کړل اوبه یې ورکړلې او هغه لاندې اوبه چې د مځکې لاندې اوبه چې کوم سطح کښته تللې وه هغه یې هم ډېرې رالوړې کړلې او کوم برمې چې وي هغه هم ډېرې فعال او ښه اوبه اوس ورکوي نو تقریبا ګټه یې زیاته وکړله او شش کال موږ داشانې یو نورمال او اووي کال لرو په هلمند کې تقریبا په دا څو کلونو کښې داشانې یو اووي کال نه وو راغلی نو خدای پاک دې همېشه زموږ کلونه داشانې اووي کړي او لکه څنګه چې حاجي صاحب اشاره وکړله د دوی سیمه خو دغه سړه ده زموږ سیمه بیا توده ده تقریبا میوې هم درختو کړي دي انګورو داشانې نورو میوو درختو میوې کړي دي البته ستا تقریبا پاخه دي نو بس داشانې ځینې میوې شینجي ته او دوم اوس شینجي ته نیولې دي بس تقریبا زموږ کال ډېر خوندور
ډېره مننه سلامت اوسې یو بل اوریدونکی هم ډېر منتظر پاتې شوی دی دوی دې هم خبرې وکړي بیا به ورشو خپل میلمه ته ډاکټر صاحب ساپي ته مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام
زه مولوی عبدالرحمن جرأت خبره کوم له کابل ولایت خوشحال خان څخه
مهرباني کوئ صاحب
نو
د ورشتو په برابر می دا درته ویل چې دری کابل کې ډېر ښایسته ورشتونه سوي دي. ډېر ښه بارانونه وشول بس په هفته هفته کې یو باران کېدی، نو دا غونډۍ و غرونه داسې ښه شنه سوي دي چې ډېر ښه خوند کوي. نو دا پغمان کرغې بند ته سړی ورشي، کرغې دا شاوخوا غونډۍ ډېرې ښې پکې زرغونې دي. نو دې ته دغه ښځې هم راځي دا منظره باندې د جمعې په ورځ باندې ډېر ښه منظره باندې ورته راشي، بس داسې ورخیږي منظره مه کوي. او بند چې د بندې هم پرچاو شوی د اوبودونې ډېرې شوي دي، او بندې نغلو چې دی هغه هم ډک شوی دی تقریبا اوس پرچاو ده. نو
درست، ډېر مننه مولوي صاحب. کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو ور به شو ډاکټر صاحب لطف الله صافي ته. ډاکټر صاحب، په ځینو اوریدونکو په خبرو کې پوښتنې وې، مثلا هغه اوریدونکی چې له کندوز څخه و ده ویل چې له اوبو ښه استفاده باید وکړو، څنګه ممکنه ده چې له اوبو ښه استفاده وکړو؟
د اوبو نه ښه استفاده دا ده چې اوبه باید په منبع کې مدیریت شي. نړۍ اوسنۍ سناریو دا ده چې اوبه انټیګریټډ واټر ریسورس مینجمنت یا جامع مدیریت د اوبو ده. دې په اصولو کې دا اشاره کوي چې اوبه باید د خپل په منبع کې مدیریت شي. او د افغانستان مشکل هم همدا دی، د ډیری اوریدونکو همدا وویل چې اوبه شته دی او په سیند کې روان دي، چا وویل چې ایران ته ځي، چا وویل چې بل چېرته ځي. خو چې هر لورې ځي اوبه باید په منبع کې مدیریت شي او په جامع توګه مدیریت شي. او دې ورو ورو د کندوز نه چې ویل دی ویل چې څه وکړو چې موږ کرنه کې د اقلیمي
واسطی دغه پښتنه دا وه، د پښتنه چې ما مطرح کړه دا د قاري صاحب پښتون وه. مهرباني ادامه ورکړئ.
نو د دې لپاره زیرکه کرنه چې نن سبا نړۍ کې رواج شوی چې په دې کې کنزرویټیو اګریکلچر یا ساتندویه کرنه پکې کارول کېږي، انټیګریټډ اګریکلچر کارول کېږي، ډاینامیک اګریکلچر کارول کېږي. د دې اصول ټول دا دي چې باید له منابعونه اعظمي ګټه پورته شي او چاپیریالي زیانونه کم شي. چاپیریالي زیانونه یوازې دا نه چې یوازې چاپیریال ته متوجه اوسي، بلکې چاپیریال کې انسانان هم چې هغې نه ګټه پورته کوي. مثلا د بیاغونو ته اوس په روغتونو کې صدمه رسېدلې، خو د دغې صدمې لپاره د دغې ضرر د کمولو لپاره څه کول پکار دي؟ د دې لپاره باید داسې د ډولونه د غنمو د میوجاتو باید معرفي شي چې هغوی وروسته ګل وکړي. مثلا زما یو اگر مکیږي دوی باید گل کولو ته باید ونه هچیږي، گل باید ونه کی.
استاد وبخشئ، دا ستاسو تر خبرو پورې یو استادو په همدې موضوع تقریبا خبرې وې په کرنې په ارتباط. هغه ویل چې اقلیمي بدلون ته په کتو باید د کښت وخت هم بدل کړو. اوس ژمی را وروسته شوي دي، ورختونه وروسته کیږي، نو دغه ورختونو ته په کتو باید کښت هم وروسته وکړو. په ځینو هیوادونو کې دا کار وای شوی دی. یو بل خبرې هم کوله چې په دې اړه ستاسو نظر غواړم وپوښتم، چې دوی ویل چې هغه نباتات چې اوبه ډېرې غواړي هغه مه کری دي، هغه په ځای هغه نباتات وکری ډېر چې کمې اوبه غواړي. مهرباني.
بله، همدا خبره ما باید خپل د خبرو په لړ کې ووایې چې هغه نباتات باید وکرل شي چې هغه لږ اوبه ضرورت لري. او بل دا چې ورخ د کرنې وخت بدل کړو. د کرنې وخت بدلولو لپاره ما به وویل چې زه اصلا منه خلکو کرنې ونه کړې، په دې فکر کې و چې منه د غنم منه کرل کېږي، پسرلی کرل کېږي، منه یا ویلو کې د ژمي کرنه اصلا خلکو ونه کړه. دلیل یې دا و چې اوبه نشته، یعنی اوبه به نه وي. دوی به داسې فکر کوه، د یقینو په دې فکر و، په دې اند و چې شاید اوبه پیدا نه شي
او دی کارښت ونکه او پسرلا چې وختونه جوړ شو دی یاره هم ورته نه زو جواب دي څه اصلا اټکل هم نشو کولای چې چې وختونه زیات شو او دی کارنه او کی باندې دا خپل دی یقین مشکل دی آماده دي آماده دي شرایط ته خپل ځان توافق ورکړي خو مهم اصل داده چې منګ باید هغه نباتات باید وکړو بدیل دی معیشت باید وکړو هغه نباتات چې کم اوبه کار لري هغه نباتات چې اقتصادي ګټې لري هغه باید وکړو کم اوبه مصرفوي هغه باید وکړل شي هغه ورایتګانې داسې نه دي مثلا غنم او کې هم منګ داسې غنم لرو چې هغه منای کړل کېږي او داسې غنم لرو چې هغه پسرلای کړل کېږي داسې غنم لرو چې هغه ډېر اوږد فصل ته ضرورت لري یعنې ډېر مودې ته ضرورت لري چې باید هغوی پاخه شي او ځینې غنم او ورایتګانې دي چې هغه کم وخت ته ضرورت لري دغه کم وخت ورایتګانې چې مثلا یو کم وخت ډولونه چې منګ وکړو چې هغه په کم وخت کې حاصل ته ورسیږي او به کنه مصرف کړي او مخصوصا هغه بیا د وچکالی قانون لپاره ډیر ډیر شدید ده سکالی چې دا موږ کافی فرض کوو خپل ده دا چې په دې کې چې هر ډول غنم موږ وکړو نو دې کې حاصل تر اخیستلای شي د کاروندګرو.
بله ډیر مننه استاد کور ودان. یو اوریدونکو شته ځان راو پیژنې یا سادی رادیو
رحمت الله عبد الله محمد جان د کندهار ستا ته سلام منوان سلام کار ته تخنیکی
سکور
ته سلام منوان زما راغور ټول ته سلام منوان
سلامت اوسې محمد سی مهرباني کوي
دا معلومات خو اول فتنه دا کوم چې دا دنیا وان د اسلامي تخمنه تقریبا دا غنم د امکان دی په دنیا کې د پرمختللې تخمنه زما دا غوانان تر اول خو ګور دا تاره کوم قربان سول دا خوران د اقتصادم شي کې دې خراب شي زیات دی لمنو د کندهار د خلکو د بزګرانو د کانانو یو هم دفتر دی کول بل وای چې دا درته تخمونه معنا د دوانو درمیانو د بدرون او د دنیا والو سره هیڅ فرق نه خلاصي دی مول خدا غته اره کی په مر باندې کړل او دی هیڅ نه وای دا غل نه وای شکور مو ده نه دی په بانک په داسل کال مرته په میلیارډ ډالر ورته تاریخ مر نه کړبنا او څه بانک په یو خبره یو نه دا خبره بل سروان صاحب مرته دا ولما وای مرته شکر ده نه د مسلمانانو دا وای دا لا دی راځي د درخت دا یو بلب نه راایل کیږي دا دا لا راځي سوي جوړور او سوالي د مشکلي ته بارسي وي څه کار ما په خدا سره شو ولایتونه بارسي وي په دې کې دا رغتو تاوان سره تړلی انشاء الله د تاوان غاښه ډیر جبران الحمدلله مندن ورودونه ډک وي خامہ خطر ده بعد خراب کړي دا زړه خراب کړي دا غنم خراب کړي او غاښه ډیر ده نو سروان صاحب دا ما دا
سید ډیر مننه کور دی ودان. یو بل اوریدور کې بشته تاسو هم ځان راو پیژنه یا سادی رادیو مهرباني کوئ صاحب
پروان صاحب محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
مننه خدا پاک دې قدر وکړي او له دا تلمه د هلمند ولایت پروان صاحب محترم تاسو هم شنه اوریدل کې نورا بسرا بسیلا بو واکن کرما سا محترم ملک څنګه چې تیر او دن کو خپل نظر شریک کړی ډیر په ولایت کې ډیر جانو نه خلکو تواړه ول خصوصا د زیري اصلات فروان سم محترم ډیر جانمل کله دلته کتم زیري ته لږ وخت پاتې چې رسیدلې و زیري دې ښه ختم کړ فروان صاحب یعنی قدر تو هم چې اچ خلکو ته نه دی جوړ کړی دا څه د غنو اصلات لري جانمل ته فروان سم محترم نو بعد خیره بنستون د خلکو سره کومک وکي دغه کومه کو سره وکي فروان صاحب له کده د دبليو پی کې مرسته چې وخت فلمن ولایت کې چیرې اکثر خلک شکایت ځنه کوي چې معنا دا مستحق کسان ته نه رسیدي نو موږ وایو چې مثال دا کسان دا کم جرمن کسان چې دی د دغه کې مملکنه کې دی د جدي و چې د سلو چې مثال هغه جرمن کسان پاتې د ځان کې نه ورسېدل دوه کسان سره مرسته وکي فروان صاحب سره اکثر کروندګر دلته فلمن ولایت کې ډیر سخت جرمن کله
بل تر تو تاسو زیرا یاد کړ په هلمند کې زیرا ډیره کرل کی شي
سرمان صاحب محترم تازه کته وصل تر جان کله دا تاسو څنګه ته وځي ډیره بس شي
مال تاسو زیرا یاد کړ زیرا مال په هلمند کې ډیره کرل کی شي
بالکل سرمان صاحب محترم شش کال به خیده اندازې جاته کړی یعنی په تیر کلونو کې هم کړی کېدل خو نسبت د چې کم او شش کال خلکو د سيور ورکړي وځه کتل ته د زیرا با چې و سروان صاحب سره مې قدرته هم چې دی یو من ګری با ولاړ درو جوړ غوانو ته څلور جوړ غوانو ته خلکو ته دغه د ګری کوڅو کروندا زیات کړل اوس دا چې څنګه راغله سروان صاحب سره مې دا و چې تاسو سره خبرې کوم دا ډېر ورځ موږ د ملي ورځ یعنی مثلا ته ځینه وتاوی د ګری با ډېر خطر علي دی یعنی په خا خلکو تخمنه په څلور جوړ په درې جوړ غوانی رانیول اوس یې من چې دي په درې سوه افغانۍ د دومره مثال د خبرې هغه دغه چې دي هغه وانه خالېدلی دي نو د تجارانو څه من دا غوښتنه ده چې ولې داسې کوي چې مثال د خبرې دلته په کروندګرو باندې یارې مثال د خبرې کرونده وکړي ورته واده سره پیسې جوړوي هغه وخت چې مثال اساسو کرونده حاصل ته ورسېږي دا یو دم راکړي.
بله صحیح مننه. دا خو د عرضې او تقاضا مسله ده، داسې م نه شي کېدی چې که ټوله خلک یو شی وکړي بیا پت قیمت کمیږي. خو په هر حال ډېره مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، دوی به م واورو بیا به ورشو استاد ته. مهرباني کوئ.
سلامونه او نیکیلی او خواږه احترامات قبول کړئ. مظلوم یار د کندهار ولایت سمبولک ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ مظلوم یار صاحب.
مننه کوم زموږ په سمبولک ولسوالۍ کې هم شبارانونه وسوه او بعض ساحو کې تلفات هم ورسوله، نو خو زه به راسم. دلته خو فعالیتونه اکثریت وخت کېږي او د هغه تر څنګ پنبه ده او د هغه تر څنګ غنم د خلکو کرلي دي او داسې بېلابېل نور لکه زیره هم ده کامه ده زیره دلته دونه اصل نه کوي خو بیا هم شته ښه اصلات لري. خو دلته یوه ستونزه مشکل دغه دی چې دلته بازارونه ډېر زیات راخیستی وي، د زیرې بازار دومره زیات راخیسته وي، پیسې زیات راخیسته وي او د هغه تر څنګ د نورو بازارونه هم راخیسته وي چې انجه ده دلته پخوا راتله پاکستان ته صادرېدله، پاکستان څخه بیا وروسته انډیا ته تلله. د بده مرغه هغه هم ډېره زیاته راخیسته شوې، تقریبا در مخه په څلوېښت زره افغانۍ باندې به یو کیلو زر ګرامه، یو کیلو به په څلوېښت زره افغانۍ خرڅېدی، اوس اووه زره افغانۍ خرڅېږي. نو داسې بازارونه هم ډېر زیات راخیسته وي. نو موږ د دولت څخه غوښتنه دا ده او دغه تر څنګ د سوداګرۍ وزارت څخه چې تاسو دې ټوک ته پاملرنه وکړي، دغه صادرات موږ بهر ته صادر کړو او دلته د خپلو کروندګرو ته خپل کمه خواري او خپل زحمت چې کښلی دي هغه بې ځایه ولاړ نه شي. په دې باندې کیا کار وکړي؟ او بل یوه غوښتنه دي، یوه غوښتنه دولت کړې وه ولکم واخد تاسو هر ولسوالۍ کې ډمونه کارو د اوبو دپاره، د اوبو د راوړېدلو دپاره به موږ تاسو ډمونه وکړو. د بده مرغه د اوسه په سمبولک ولسوالۍ کې داسې دې اقدام نه دي سوی، ځکه چې دلته اوبه هم ډېرې زیاتې شته دي، تقریبا پر یو نیم سل متره باندې اوبه دي یا پر یو سلو پنځه دېرش متره باندې اوبه لاندې دي، نو بېخي زیاتې کښته دي. خو بیا هم خلک چې کوم وخت موږ پوښتنه او معلومات کړي دي، یو څه اوبه راپورته شوي د بارانو او د ورښتو په برابر واورې هم دلته وسولې، تقریبا یو وارې ښه واورې اوس دلته وسوله. یو په دا ډېرو کلو کښې واوره دلې نه وسوه، نو شش کال څه ورښتونه اوس الله دې په موږ ته د خیر او نیکمرغه
امین. سلامت اوسئ، مننه. اوس به ورشو استاد ته، ډاکټر صاحب لطفالله صافی. استاد، یوه اوریدونکي محمدي صاحب ویل چې دوی کوکنار ونه کرل، بند یې کړل، تریاک نه جوړوي، خو نړیوالو ورسره مرسته ونه کړه متبادلو تخمونو په برخه کې. د تخمونو په اړه یې ویل چې وایي که نړیوال له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي، فکر کوي چې دا کار د نورو ده او که په خپله زموږ دی، زموږ په خپل وطن کې، یعنی باید تخمونه وازمي او تجربه یې کړو، تحقیقات پکې وکړو او د هرې سیمې لپاره جلا جلا تخمونه پیدا کړو، که څنګه؟
بله، ډېر ښه ټکی ته تاسو اشاره وکړه. په تېر حکومت کې د کرنې وزارت ډېر په زرګونه ملیونونه تخم د افغانستان په کچه ویشه او کروندګرو ته په وړیا توګه یا په سبسایډي توګه باندې ورکوه. خو اوس نه پوهېږم چې کرنې وزارت څومره د توان یا ځواک کښته، خو په کلنۍ ډول د خوړو نړیوال سازمان چې د ملل متحد دفتر یوه برخه ده، افغانستان ته د تخمونو د ویش په برخه کې کار کوي او تخمونه له مارکیټ څخه اخلي او دیهاتونو ته په وړیا توګه ویشي. خو په وطن کې باید د کرنې وزارت او نور مربوطه یا مسئول سکتورونه باید لاس په کار شي. د هر سیمې لپاره ځانګړي تخمونه، ځانګړي ډولونه باید ډولونو ته وده ورکړي چې مشخصو یا ځانګړو اقلیمونو سره هغوی توافق ولري او هلته هغوی ته حاصلات ورکړي. نړیوال خو په اوس وخت کې اوسنی حکومت سره چې اسلامي امارت دی ډېره مرسته نه کوي، خو په مستقیم ډول نړیوال بانک هم ځینې پروژې لري او اف ای او
یا نړیوال خوراکي سازمان د ملل متحد دا ځینې تخمونه د ځینې لکه د غنمو او وریجو او جوارو واخلي یا ویشي، او اصلاح شوي تخمونه چې له پاکستان او د نورو هیوادونو نه چې هایبرید تخمونه په نامه یادیږي ته مخصوصا د جوارو په مشرقي زون کې ډېر کرل کېږي او حاصلات یې خورا ډېر دی. هغه خو د قیمت اوچت دی چې د حاقینو او د کروندګرو د وس او توان نه بیا وځي، هغوی نشي کولی چې ډېره کچه تخم د خپل په پیسو یا مالی توان باندې خریداري کې واخلي او ویکري ورځنې استفاده وکړي او ښه حاصلات راسته راوړي.
بله او استاد په دې برخه کې که ولند تبصره وکړي، هغه دا ده چې دوی شکایت درلود چې مثلا اینجا په څلوېښت زره وه اوس اووه زره ده، یا زیره څومره وه اوس څومره ده. دا کاروانګرو ته پکار دی چې په یوه معین اندازه یو شی وکړي. یو وخت زموږ په دې خپرونه کې یو اوریدونکي له غزنی څخه زنګ وهلی و، وایي تېر کال کچالو بیه ډېره لوړه وه، سږ کال چې ټوله کرلی دي قیمت لس چنده ټیټ شوی دی. په دې برخه کې هم ستاسو تبصره څه ده چې دوی ته څه سپارښتنه کوي چې څنګه په خپل منځ کې هماهنګي کولی شي چې په کوم اندازه یو څوک یو شی وکړي تر هغې زیات ونه کړي چې بیا یې قیمت ډېر ټیټ نه شي؟
دا د عرضي او تقاضا مسله ده. څومره چې تقاضا وشي کې باید په هماغه کچه باندې محصولات تولید شي. خو زموږ په کروندګرو کې د عامه پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده چې تقاضا یو محصول ته ډېره زیاته شي، یا کچالو وسیږي یا پیاز وسیږي، هغو بیا راتلونکي کال کې یا بل کال ته پلان ونیسي او ډېر په پراخه کچه هغه وکړي، ځانګړي محصول بیا هغوی مارکیټ نه پیدا کوي ځکه چې بیا تقاضا نه اوسېږي. مګر که یو استثنایي حالات راشي لکه تېر کال چې د سیلابونو له وجې پاکستان کې سیل راغی او دلته افغانستان نه بیا ډېر کچالو او پیاز صادر شو چې هغه له بلې خوا نه بیا بل مشکل ټولنې ته پیدا کړي. مثلا په کابل په مارکیټ کې یا نورو لویو ښارونو مارکیټو کې د پیازو او کچالو او نورو سبزیجاتو قیمتونه ډېر اوچت شو چې بیا هغه کورنۍ چې مالي ځواک ډېر ټیټ ده بیا هغوی ته هغوی د خریداري توان نور نه لري او د خپل په خوړو په بسته کې هغوی بیا کسر راولي چې په خوارځواکي او د عدم مسؤلیت لامل ګرځي چې بیا هغه بل مشکل رامنځته کوي. نو د دې وجې د بې عرضي او تقاضا مسله ډېره مهمه ده او دا باید تنظیم شي. مګر ځینې محصولات مثلا موږ غواړو که بادام هر څومره تولید کړو نړیوال مارکیټ ورته ډېر زیات ده، یوازې د پاکستان او هند او د خلیج هیوادونو عرب هیوادونو مارکیټ ورته کافي ده چې څومره بادام موږ تولید کولی شو. لیکن هند بله سکل په کومه کچه چې زه خبر یم د هند قیمت ډېر لوېدلی دی او دلیل یې چې دا بازی کروندګر او نور کوچني متشبثین دا وایي چې دا د یوې کړۍ په لاس کې ده او هغوی د اصطلاح دغه عرضه او د مارکیټ کنټرول یې په لاس کې نیولی دی، مونوپولي سیستم یې تطبیق کړی دی او دا هغه لومړني تولید کوونکو ته چې هغه کروندګر دي دوی ته
زیان رسولی دی. ډېره مننه استاد ډاکټر لطف الله ساپای چې په دې خپرونه کې مو ګډون کړل، او له تاسو اوریدونکو هم ډېر ډېر منندوی یو چې زنګونه مو وال ټلیفون مو وکړو او تماس مو ونیو.
شخړه چې می د خبر مخدار کوڅې تاوینا وصیت می داد او مړ می په غزل کې شخړه چې می د خبر مخدار کوڅې تاوینا وصیت می داد
سخت سلګي دي یار خبر کړي او کوم د مرګ جوړ سلې دي وتمی جګر کړي آی کوم د مرګ جوړ سلې دي یار خبر کړي اوخی مسترگو کی ڈولائی دی مر گئے ظالمی ارمان جن لحد لولینا وسائت می دادے مر می پر غزائی کی خاکڑے چمی دا خبر مخدار کچھ تولینا وسائت می دادے